آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن او نیمه بجې دی په مکړی د خبرونو لندسته
ترکیه وایي د انقره د پرونی چاودنې مسؤلین به پرې نګدي جرمنی په سوری کې یو ځل بیا د پروازونو د ممنوعه سیمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده او دبليو ایچ او د زیکا د ویروس سره د مبارزې لپاره د شپږ 50 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه وکړه
نن پنځشنبه ده د 1904 نوي کال د دلوي د میاشتې 9 ده چې د 2014 کال د فبروري د میاشتې 13 کیږي تر نن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ تشنج ورځ تر بلې زیاتیږي خوس پامکړی پر خبرونه ته چې عاشق الله رحیم زی به تاسو ته واوروي
السلام علیکم د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د انقره په ښار کې د موټر بم په چاودنه کې د لاس لرونکو کسانو نه به حتمن بدل اخلي دغه برید پرون وشو چې 28 تنه یې ووژل او یو شپېته نور یې ژوبل کړل ښاغلی اردوغان وویل د بم چاودنه د ټولو انساني او اخلاقي ارزښتونو په خلاف ده او ژمنه یې وکړه چې د برید کوونکو او ټولو هغو ډلو ټپلو خلاف به اقدام کوي چې د تشدد نه کار اخلي د موټر بم دا چاودنه په انقره کې هغه وخت وشو کله چې د پوځیانو د موټر قطار د ترافیک یوې اشارې ته ودرېده عین شاهدان وایي چاودنه دومره زورور و چې په ټول ښار کې غږونه واورېدل شول په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ دغه چاودنه وغندله او هغه یې ناوړه عمل وګاڼه د ترکیه لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم په چاودنه کې په چاودنه ژور خفګان ښودلی او د قربانیانو د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا چاودنه کړې او نه هم پولیسو ویلي دی چې دا چاودنه به چا کړې وي خو تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم په انقره کې چې کومه چاودنه شوې وه او سل تنه پکې وژل شوي ول د اسلامي دولت یا داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی وه د سوریې په شمال کې د هغو کوردی جنگیالیو پرمختګ چې د امریکا له خوا یې ملاتړ کیږي ترکیه یې په غوسه کړې ده د ډلې دومره پرمختګ کړی چې د ناټو د متحدینو ترمنځ د درز د پیدا کېدو خطر پیدا کړی امریکا په دې عقیده ده چې د سوریې د کوردانو د دیموکراتیک متحد ګوند پوځي څانګه د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته په مارته ورکولو کې د هغوی تر ټولو ښه ملګری ډله ده خو ترکیه بیا دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي ترکیه ویره لري چې که د وای پی جی په نامه د کوردانو دغه ډله زیات پرمختګ وکړي ښایي چې دننه په ترکیه کې به هم د کوردانو ترمنځ د جنجالونو د پیدا کېدو سبب شي د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د زیکا د ویروس سره د مبارزې لپاره د شپږ 50 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده دغه ویروس د لاتین امریکا په هیوادونو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی دبليو ایچ او وایي چې په دغو پیسو به د عمل یو نړیوال پلان جوړ شي چې د زیکا د ویروس د خپرېدو مخه به پرې ونیول شي نور تفصیل د شافی سردار ناوري
ډاکټران او د روغتیایي چارو مسؤلین شک لري چې د زیکا وایروس په ماشومانو کې د مایکرو سیفیلی یا کوچنیو سرونو سره د پیدا کېدو اصلي عامل دی د روغتیا نړیوال سازمان د دغه وایروس سره د مبارزې لپاره د شپږ 50 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده ډبلیو ایچ او وایي چې په دغو پیسو به د زیکا د وایروس په هکله معلومات راټولوي او دا به هم څېړل کیږي چې آیا د ماشومانو د غیر نورمال یا کوچنیو سرونو د پیدا کېدو عامل همدا وایروس دی که نه د ډبلیو ایچ او یو ویان کریسچن لینمایر وایي په دې پیسو به هغه غوماشې هم له منځه ولاړې سي چې د زیکا وایروس خپروي
د زیکا د ویروس د مهار کولو لپاره دا یو مهم اقدام دی موږ باید چټک اقدام وکړو او ټول هغه ډلې ګډ کار کولو ته وهڅوو چې په دې برخه کې کار کوي او تجربې د یو بل سره باید شریکې کړو
اغلی ایلن مایر وای دا به ډیره د اندیشنې وړ مسأله وی که چیرې ثابت سی چې ماشومان د زیکا د وایروس لکباله د کوچنیو سرونو سره پیدا کیږي. لین مایر وای د همدې اندیشنې لوجه د روغتیا نړیوال سازمان د زیکا وایروس نړیوال استراری حالت اعلان کړ. په همدې حال کې ډبلیو ایچ او وای هغوی به په راتلونکو څو اونیو کې معلومه کړي چې آیا د زیکا وایروس او د مایکرو سیفیلی سره ارتباط لري که نه. شافیه سردار، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریه. د امریکا د مشرانو د جرګې دوه دیموکرات سناتوران په یوې عریضې کار کوي چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې سنا په دې قانع کې چې د سترې محکمې د یوه قاضي د تشې څوکۍ لپاره هر هغه کس چې د جمهور رئیس اوباما لخوا ونومول شي دوی پې غور وکړي. د سترې محکمې یو قاضي انتونین ساکایلا د همدې میاشتې په سر کې مړ شو او اوس جمهور رئیس باراک اوباما کوښښ کوي چې د هغه پر ځای بل قاضي وټاکي. خو جمهوري غوښتونکي وایي د ښاغلي اوباما د جمهوري ریاست موده لږه پاتې او پکار ده چې نوی جمهور رئیس د سترې محکمې قاضي وټاکي. د مشرانو په جرګې کې د نیویارک استازی چک شومر او د کنیټیکټ استازی ریچارډ بلومنتال د سنانه وغوښتل چې د جمهور رئیس اوباما لخوا د نومول شوي قاضي پر سر د لومړی استماعیه غونډه جوړه کړي او تر هغې وروسته دې رایګیري وشي. د امریکا ستره محکمه نه قاضیان لري چې دنده یې هیڅکله پای ته نه رسیږي. جرمني یو ځل بیا په سوریه کې د پروازونو د ممنوعه سیمې د جوړېدو غوښتنه وکړه. جرمنی وای په د کار سره د سوریې د حکومت مخالفین او ملکیان د بشار الاسد ځواکونو د هوایی بمبارینې ژغورل کیږي. خو رپورت وای چې په اوس وخت کې د پروازونو د ممنوعه سیمې جوړیدل خطرناک او حتی ناممکنه ده، ځکه چې روسیا هم د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په یغیانو هوایی بمباری کوي. د امریکا متحده ایالات د پروازونو د ممنوعه سیمې د جوړیدو سره مخالفت لري، ځکه واشنگتن ویره لري چې په دې کار سره امریکایي ځواکونه مجبوره کیږي چې په دې کورنۍ جګړې کې نور هم ورخیل شي. او وروستی خبر دا چې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد وای په دغه هیواد کې په جګړو کې ښکېلې ډلې دومره سره ویشل شوې دي چې هغه نشي کولی د سولې د خبرو بل راوند تنظیم کړي. ښاغلی احمد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل په جګړې کې ښکېلې ډلې په دې کې اختلاف لري چې آیا د خبرو بل راوند د جګړې د درېدو نه پس او که د جګړو په دوران کې پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په مکریز مرده خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیات په پایله کې دغه ولسوالۍ ته جدي ګواښونه له منځه تللي، خو لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري. نور تفصیل د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې ووري.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا مهال په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت تر ډېره بریده ښه شوی او لا هم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په دې ولسوالۍ کې پر عملیاتو بوخت دي. دا روانې عیسوي میاشتې په پیل کې یو شمیر کورنیو او بهرنیو رسنیو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د احتمالي سقوط په اړه راپورونه خپاره کړي وو چې له هغې وروسته افغان حکومت دغې ولسوالۍ ته تازه دمي ځواکونه واستول. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په هلمند، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو د ځانګړي قطعي عملیاتو ښې پایلې درلودي. هغه وویل په هلمند کې مو ښه پرمختګ درلود. هغه ګواښونه چې سنګین ته متوجه و سناسه له منځه تللي دي. هغه ځواکونه چې د سیمه ییزو پولیسو، ملي پولیسو او ملي اردو په ګډون سنګین ته استول شوي وو، هغوی ښې لاسته راوړنې درلودې. هغه لوی ګواښ چې سنګین ته متوجه و اوس نشته. دغه راز د هلمند د ولایتي شورا رئیس کریم اتل امریکا غږ ته وویل سنګین ته شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه استول شوي چې په دې ولسوالۍ کې لوی امنیتي ګواښونه له منځه وړي دي. د کریم اتل پر وینا تازه دمي ځواکونه د سنګین ولسوالۍ هغې سیمې ته رسېدلي چې په کې له 1300 میاشتو رئیس د ملي اردو یو شمېر سرتیري کلابند شوي وو.
لوړ تهدید چې خطر د دې وو چې دغه قرارګاه چې اوس لیوا ده چې تر تهدید لاندې وه چې دا به هم د دوی د لاسه ووځي، اوس هغه تشویش راپدی. اما په سیمه کې په داخل سنگین ولسوالۍ کې جنگ دی، ولسوالۍ او بعضې سیمې چې مخالفین ته په لاس راغلي دي هغه اوس هم د هغوی په لاس کې دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ توده جګړه روانه. نه ده د کورنۍ چارو وزارت ویاند ویل د ایش لا هم د افغانستان لپاره یو لوی ګواخ دی او زیاته کړه که څه هم لا تر اوسه په افغانستان کې د دغه ډلې د غړو د شمیر په اړه قرار قام پلاس کې نه لري خو د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کار کوي چې د دایش د جنگیالیو شمیر معلوم کړي. صدیق صدیقی ویل د ننګرهار په چین کې د دایش پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې دوام لري د دغه ډلې جنگیالیو ته درانه تلفات اوښتي دي. هغه ویل په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د دایش پنځه څلوېښت تنه یوازې په چین کې له منځه تللي دي. دا هم د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی هدف دی. خو د پوځي چارو سیړونکو بیا د افغان امنیتي ځواکونو لخوا روان عملیات ګټور نه ګڼي او وایي لنډمهالي عملیات نه په سیمه کې د ثبات پر راوستلو کې مرسته کوي او نه هم خلک ورڅخه خوښ دي. پخوانی جنرال غلام حسین هزاره امریکا غږ ته وویل سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په میدان کې قرباني ورکوي او له لګښتونو ډک عملیات ترسره کوي خو له دغو عملیاتو د منلو وړ پایلې نه ترلاسه کیږي.
چې بیرته لستون شي خپل مرکزونو ته خپل قطعاتو ته مخالفین مسلح بیا هم راضي په مغه زاینو کې ځای په ځای کېږي او د خلکو زوروان دي او شروع زکات راټولول دي.
د جنرال غلام حسین هزاره پر وینا یوازې د پوځي عملیاتو ترسره کول په افغانستان کې ثبات نشي راوستي بلکې حکومت ته ښایي چې په یوې سیمه کې له عملیاتو وروسته کلک امنیتي پوستې جوړ کړي او د وسلوالو د مخالفینو د بیرته راتګ مخه ونیسي. دغه راز
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدئ. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې د یمن په تایز شار کې په زورګونو هغه محتاج خلکو ته چې په محاصره کې دي عاجل ضروري مواد رسوي. د امریکا جغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه رپورټ رالېږلی چې د دې خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره د دریو هفتو مذاکرو او د بحثونو په نتیجه کې بلاخره په دې بریالی شو چې د یک شنبه پر ورځ د یمن د تایز په خار کې هغه زرو تنو ته چې د خپل ملک د داخلي جنگ د لاسه ډیر کړی دلی کمپلې توشکونه او نور عاجل ضروری مواد ورسی. په تیرو لسو میاشتو کې د تایز خار د متخاصمو ډلو ترمنځ د جنگ تود میدان وو. د یمن حوثی اغیانو د شپږو میاشتو دپاره د هغه خار تقریبا 200,000 اوسیدونکو ته د بشري مرستو د رسولو مخه بنده کړې وه. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق انډریس نیدهام وایي چې د دغه ادارې نماینده وان دور کاو د موادو تقسیم سره نکوله. هغه وایي چې زموږ دغه نماینده داسې ډیر محتاج خلک لیدلي چې زموږ دغه مرستو ته هغوی فوق العاده ضرورت درلود او هغې ورته حیاتي ارزښت هم لره. ښاغلي وان دور کاو امریکا غږ ته ویلي دی امید لري چې دا به دغو محتاجو خلکو ته زموږ د بشري مرستو د رسولو اخري خدمت نه وي. هغه وایي
He said that he hoped that it would not be that it would be a prelude for a sustained access of delivery.
غوای د هیل لري چې دا به د مرستې د موادو د دوامدار تقسیم شروع وي او هم به په دغه کار کې د دوی د بشري مرستو همکاران د نړۍ صحي ټولنې یا WHO او د سری میشتي نړیواله ټولنه هم د ضروری موادو په برابرولو کې پوره مرسته وکړي.
قدرمن اوریدونکو تاسې د هارون پاچا په اواز کې سندره د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورټ ته په داسې حال کې چې د ترکیې او روسیې ترمنځ په سوریه کې د مستقیم ټکر ویره راپیدا سوې ده، د ترکیې پوځي ماهرانو خپل حکومت په غوږ وهلی چې په سوریه کې به د ترکیې د پوځ مستقیمه نظامي مداخله فوقالعاده خطرناک عواقب ولري. له بلې خوا د سوریې د کوردي یاغیانو د ملاتړ په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ تشنج ورځ تر په ورځ زیاتیږي. پام وکړئ، له استانبول څخه د امریکا ژغ د خبریال دورین جونز رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به یې تاسو ته درواوروي.
Turkey's political leaders are warning they will not stand by and watch events unfold in Syria.
د ترکی سیاسي مشران خبرداري ورکوي چې دوی به د ترکی د سرحد سره څرما په سوریه کې د نننه د وروستیو نظامي تحولاتو په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او هغوی مجبور دي په هر شکل چې ممکن وي پوځ واستوي. خو د نظامي چارو څیړونکي په دې عقیده دي په داسې حال کې چې د روسي پوځونه په سوریه کې موجود دي، هغه هیواد ته به د ترکیې د پوځ لیږل له غټو خطرونو نه ډکي. د دوشنبې په ورځ د ترکیې توپچي قواوو په مسلسله توګه د درېمې ورځې لپاره د سوریې د کوردي یاغیانو مرکزونه وویشتل او صدراعظم داوداوغلو یوکراین ته د سفر په دوران کې په خپله الوتکه کې خبریالانو ته وویل که د سوریې د کوردي یاغیانو د پی وای جي ډله د ترکیې د سرحد په اوږدو کې د خاورو نیولو ته دوام ورکړي، د هغه په وینا زموږ له کلک عکس العمل سره به مخامخ شي. د سوریې د کردانو مشران چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي د ترکیې د صدراعظم ګواښ رد کړی دی او په ځواب کې د ترکیې مشرانو د نظامي اقدام امکانات نه دي رد کړي. د ترکیې د پوځ یو متقاعد جنرال هالدون سلماسترک وایي چې په سوریه کې به د ترکیې پوځي مداخله ډیره خطرناکه وي. نوموړی وایي د ترکیې لپاره تر ټولو غټ خطر به د روسیې سره مستقیمه پوځي شخړې او د دې نه علاوه د سوریې د رژیم پوځ به هم د ترکیې له پوځ سره ونښلي او ورسره به د ترکیې د عسکرو په ضد په سوریه کې موجود د کردانو مختلفې وسله والې ډلې او داعش هم راپاتي. هرې خوا نه به زموږ پوځ په جنګ کې راښکیل شي. دا وخت د سوریې شخړه د نظامي نقطه نظره ډېره خطرناکه ده. پوځي مداخله ګټه نه لري. وروسته له هغې چې تیر کال په نومبر کې د ترکیې هوایي قواوو په سوریه کې د روسیې د پوځ یوه بمبارتمان الوتکه رانسکوره کړه، روسیې په ځواب کې د دافع هوا یو پرمختللی سیستم په سوریه کې ولګاو. د نړیوالو اړیکو یو ترکیه کارپو سولی اوزل خبرداری ورکوي شاید چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به ډېر زیات خوشحاله شي که ترکیه سوریې ته خپل پوځ ولیږي. نوموړی وایي
I think the Russians are waiting eagerly for Turkey to take such a step in order to get even further down the Turkey
in the داخلي انتظار کوي او وایي چې ترکیه دا ډول اقدام وکړي او د خپل راغورځول شوی الوتکه انتقام او غچ واخلي. ځکه تر کوم چې پوتین ترکیه نه د همدغه شان غچ اخستلو نیت او اراده لري. د ترکیه مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې ترکیه د اساسي قانون له مخې په سوریه کې هر ډول نظامي مداخله باید د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د منظورۍ نه وروسته وشي. څارونکي وایي شاید چې د ترکیې سیاسي مشران دا د وړاندې کړي چې اصل هدف یې د داعش وسله وال دي. کارپو سولی اوزل وایي بالاخره به کورنۍ امنیتي اندېښنې د ترکیې مشران سوریې ته د پوځ اصول نه راوګرځي. پوځ په سوریه کې د جنګ کولو سره رغبت نه لري. نوموړی وایي که حکومت په دې خبره زور اچوي چې حتما باید پوځ سوریې ته ولاړ شي، پوځیان به اوامر په ځای کړي، مګر دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د حکومت لپاره به دا معقوله چې د مرزی برخلاف پوځ سوریې ته ولیږي. پوځ هم خپل دلایل لري. په داسې وخت کې چې د ترکیې پوځ دا وخت په ترکیه کې دننه د کوردي یاغیانو په ضد په یو فوقالعاده بېرحمانه جنګ بوخت دی او د حکومت د مشرانو لپاره هم دغه جنګ لومړیتوب لري. نو مناسبه وي چې په سوریه کې په یو بل جنګ کې هم راګیر شي. د ترکیې پوځ دا وخت د ترکیې په جنوبي ختیځ کې د کوردي یاغیانو سره په جنگ بوخت دی او کله چې په غرونو کې واوري ولي شي او د ژمي موسم تیر شي، یاغیان به هم په پسرلي کې د پوځ په ضد انتقامي حملې پیل کړي. په عین وخت کې خبریال دورین جونز له استانبول نه په خپل یو بل رپورټ کې وایي چې د سوریې د کوردي یاغیانو په سر د امریکا او ترکیې ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی. د سوریې کوردي یاغیان چې لویدیځ قدرتونه شاته ولاړ دي، د سه شنبې په ورځ هم د حلب په ښار کې د سوریې د رژیم د مخالفانو د مرکزونو په لورې خپل پرمختګ جاري وساته او د ترکیې توپچي قواوو پرې ډزې وکړې. نه یوازې دا چې امریکا او لویدیځ قدرتونه د وای پی جي د یاغیانو په ضد د ترکیې د پوځ د حملو کلک مخالفت کوي، د سوریې رژیم او روسیې هم د دغه کار غندنه کوي. روسیا تور لګی چې ترکیه د سوریې د خاورې د بشپړتیا او ملي حکومت په خلاف عمل کوي او د سیشن به پرځي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتنه وکړه بحث وکړي او ترکیه دې له دغه اقدام نه راوګرځي. خو ترکیه په خپل وار د روسیې او لویدیځو قدرتونو انتقادونه رد کړي دي او د یغیانو د پرمختګ د شنډولو په خاطر یې د نظامي مداخلې خبرداری ورکړی. صدر اعظم داود اوغلو د سیشن به پرځ ویل
روس اوشاکلارنن ازجزی یرله بیر ادیجی ادیب
روسیا لاګیا د روختونونو او خونځي په سوریه کې بمباری کوي. څوک ورته غږ نه کوي. روسیا غواړي چې ترکیه محض په دې خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راځي کې چې د سوریې د سرحد په اوږدو کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا څه ډول منطق دی؟ د ترکیه مشران د سوریې د وای پی جی اغیان یو ټرریسټ ډله ګڼي او وایي چې د ترکیه د کوردی اغیانو د پی کی کې د ډلې څنګه ده. مګر ترکیه د المانیټر د ویپانې سیاسي مبصر قادری ګورسل په دې باور دی چې د غشخلې په وجه ترکیه له خپلو لیدیځو انډیوالانو سره په یوه غټه لانجه کې ګیر شوې ده او هم یې له روسیې سره لانجه مخ په زیاتېدو ده.
In general sees the PYD as a reliable ally.
د سوریه د کوردانو وسلواله ډله د داعش په ضد په جنگ کې یو مهمه ملګری ګڼي. خو انقره ورته په عین سترګې نه ګوري. د دواړو په دریځونو کې ډېر تفاوت موجود دی. دا ستونزه بالکل پیچلې سرچپه ده. تیره میاشت د امریکا د خارجه وزارت یو لړ پړ مقام د کوردانو د کوبانی یا عین العرب کارګوټي ته سفر وکړ او د یغیانو د مشرانو سره وکتل. دغه ملاقات په ځواب د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان واشنگتن ته خبرداري ورکړ چې باید یو خوا وټاکي یا د ترکیه سره ودرېږي او یا د کوردانو د یغنو ملاتړ کوي. کارپوهان وایي چې انقره واشنگتن یو بل ته په سوریه کې ضرورت لري او د دې توقع ملکیږي چې یو خوا به له خپل دریځ نه صرف نظر شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د الزایمر ناروغي څه ته ویل کیږي؟ الزایمر یو حافظوي او عقلي کمزوري ده چې په مختلفو خلکو کې لیدل کیږي. لومړی انسان په حافظوي کمزوري اخته سي چې زوال یې عقلي او حافظوي کمزوري ده. قدرمن اوریدونکو، د دې ناروغي په باره کې مو په افغانستان کې د ډاکټر حافظ وردک او په لندن کې د ډاکټر امان شمس سره خبرې کړې دي. ډاکټر شمس وایي
تقریبا د 15 چې د چا عمر اوچت سي په هرو شلو کسانو کې به په هرو 15 کسانو کې به یو کس د الزایمرز ناروغي پیدا کوي او یا د دمنشا په اصطلاح باندې حافظوي او عقلي کمزوري بورته ده. څنګه چې د موږ تاسې زړونه کار پرېږدي، همداسې لاسونه هم کار پرېږدي. کوم کارونه چې موږ په 15 کلنۍ کې کولای شو په فزیکي شکل باندې په 15 کلنۍ کې نه شو کولای. موږ تاسې دماغ هم کار پرېږدي، زمور کوي. نو که چېرته عمر د انسان 15 کلو ته ورسیږي نو تقریبا یو په 15 یعنی په هر 15 نفر کې به هر پنځو خلکو کې به یو نفر ته دغه حافظوي او عقلي کمزوري پیدا شي.
ډاکټر شمس وايي هغه چاته چې دا ناروغي پیدا شي دوی خپل نږدې میموري یا حافظه چې په اصطلاح د نوي شي یا انسان یادول دي خپل حافظه ته نسی راوستلی خو په خواني یادښتونه شپه یاد وي. دی وايي
دغه یو ناروغي ده او تر یو حد پورې که څه هم په صحیح شکل باندې چې مخنیوی په مکمل شکل وسی تداوی نه لري، لیکن داسې دواګانې شته په اصطلاح له دې ناروغي سره کومک وکړي. نو مهمه خبره دا ده هر هغه څوک چې په خپل فامیل کې او یا خپل دا احساس وکړي چې زه په دې ناروغي باندې نور اخته کېږم، لکه مهمه خبره دا ده چې باید ډاکټر ته ولاړ.
په افغانستان کې ډاکټر حافظ وردګ وایي چې د دې ناروغي اصلي علت روحي او رواني ستونزې دي او هم د ناروغانو ناسالمه روزنه ده. ډاکټر وردګ وایي
اگر فامیلا توجه کنند اشخاص پیره که گاهی اوقات نام اعضای فامیل از یادشان میره یا جایی که اونا زندگی میکنند یا راه که وقت در راه در جایی که همیشه او راه را طی کردن
کورنۍ باید توجه وکړي او د دې ډول ناروغانو سره باید مرسته وسی. دوی یوازې پرې نه شودل سي. کچيري دوی د سړک څخه تیریږي باید د دوی سره مرسته وسی او یوازې پرې نه شودل سي. خو ډاکټر شمس د حافظه د تقویه کولو په برخه کې داسې وویل
په طبي شکل باندې بالانس ډایټ یعنی په اصطلاح باندې په صحیح شکل باندې د غذا خوړل، مثلا د میوه خوړل، د سبزیجاتو خوړل، د شیدو نه استفاده کول، د غوښې نه په کم اندازه باندې، د شحمو نه په کم اندازه سره استفاده کول، د بورې نه په کم اندازه او د مالګې نه په کم اندازه سره استفاده کول، هر هغه شی چې په صحیح شکل باندې یعنی په اصطلاح باندې خصوصا د میوه جاتو او د سبزیجاتو نه په زیات اندازه باندې استفاده کول او د نورو شیانو لږ په کم اندازه استفاده کول فکر کوم د دماغ لپاره به ډیر زیات فائدہ مني.
په پای کې ډاکټر شمس وویل چې د الزایمر ناروغي په ځوانانو کې ډیر لږ لیدل کیږي، خو ځینې ځوانان په ارسي ډول چې د خپل کورنۍ څخه د ناروغي اخیستي وي لیدل کیږي. د الزایمر ناروغي اکثرا په هغو خلکو کې چې عمرونه یې د شپېتو یا پنځه شپېتو کلونه وي زیاته لیدل کیږي.
او درنوونکو د خبرونو په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډي زوري. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان وایي د خریب ښار کې د موټر بم په چاودنه کې د لاس لرونکو کسانو نه به حتمن بدل اخلي. د خبرېت پرونو شو چې 28 تنه یې ووژل او یو شپېته نورې ژوبل کړل. ښاغلی اردوغان وویل د بم چاودنه د ټولو انساني او اخلاقي ارزښتونو په خلاف ده او ژمنه وکړه چې د برید کوونکو او ټولو هغو ډلو په خلاف به اقدام کوي چې د تشدد نه کار اخلي. د سوریه په شمال کې د هغو کوردی جنگیالیو پرمختګ چې د امریکا له خوا ملاتړ کیږي ترکیه په غوسه کړی ده. د دې ډلې دومره پرمختګ کړی چې د ناتو د متحدینو ترمنځ د درس د پیدا کېدو خطر پیدا کړی دی. امریکا په دې عقیده ده چې د سوریه د کوردانو د دیموکراتیک متحد ګوند پوزي څنګه د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته په ماتې ورکولو کې د هغوی تر ټولو ښه ملګری ډله ده، خو ترکیه بیا دغه ډله تروریستي سازمان ګڼي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او د زیکا د ویروس سره د مبارزې لپاره د شپږ 50 میلیونه ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. دغه ویروس د لاتین امریکا په هیوادونو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. د امریکا د مشرانو د جرګې دوه دیموکرات سناتوران په یوې عریضې کار کوي چې د جمهوری غوښتونکو تر کنټرول لاندې سنا په دې خاني کې چې د سترې محکمې د یوه قاضي د تشې څوکۍ لپاره هر هغه کس چې د جمهوری صوبام لخوا ونمول شي دوی پې غور وکړي. او جرمنی یو ځل بیا په سوریه کې د پروازونو د ممنوع سیمې د جوړیدو غوښتنه وکړه. جرمنی وایي په دې کار سره د سوریه د حکومت مخالفین او ملکیان د بشر الاسد د ځواکونو د هوایی بمباری نه ژغورل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 0. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 21. په هرات کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 14. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي او په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. په غزنی کې به د شپې لخوا هوا سړوي منفی 3 درجه بوي. په کندوز کې به هم نن اسمان زیزی اوریځ وي. په مزار شریف کې به اسمان نن زیزی اوریځ وي. په فراه کې به هم اسمان زیزی اوریځ وي او په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 5 اټکل شوی ده. درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر ونه سي نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په فلن وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.